Tırşnı Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د تشنا اسمانلندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن د ازادي رادیو په دې خبرونه کې له ګاونډیو هیوادونو د شړل شویو کډوالو او پر روان ژمي کې د هغوی او همدارس کورنیو بې ځایه شویو پر ستونزو خبرې کوو. د فړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له امله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسولی شي. دا پروګرام خبرداری ورکوي چې روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمېر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکو میاشتو کې د سازمان مرسته نشي ترلاسه کولای. دا په داسې حال کې چې د دې پروګرام پر اساس په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو څلورو کورنیو څخه درې کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي مواد نه لري او پور کړي دي، او په کلیوالو سیمو کې د دې ډول خلکو شمیر خورا زیات دی، چیرې چې له هرو 5 کورنیو څخه څلور یې پوروړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8 زره او 200 افغانۍ پوروړي دي، چې دا د 1500 امریکایي ډالرو معادل دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې زیاتېدل د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړې لوڼې وپلوري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونو ته رسیږي. د 2023 کال د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ یا جی ایچ ای په کالنی راپور کې هم چې د روان کال د تلې د میاشتې په 22 خپور شوی وو، افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې وو یا په سر کې وو چې لوږه پکې خورا زیاته ده. په دې موضوع ل خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي صدیق منصور انصاری، د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر دی او همدارنګه د سیاسي چارو شنونکی دی. د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیوات هم زموږ میلمه دی. د خبرونې په منځ کې به کندهار ته لاشو او هلته به له یوه مدني فعال او یوه داسې کس سره خبرې وکړو چې له بېوزلو کورنیو سره مرستې کوي، حکمت الله صلحي. خو لومړی خپلو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. انصاري صاحب، که مو خوښه وي لومړی به د کډوالو پر وضعیت خبرې وکړو، بیا به په افغانستان کې پر فقر او بېوزلۍ خبرې وکړو او دا ستونزه به وشاربو. پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته زور ورکړی دی. ایرانی چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې وباسي. ستاسو په نظر ایران چې د طالبانو له رژیم سره نسبتا نږدې اړیکې هم لري، ولې په افغانانو باندې منظور میکډوال دی فشار زیات کړی دی؟
نور میلمنو، همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله.
سلام
له بده مرغه هغه څه چې موږ د ایران له درسه واورېدل، دا چې هلته هم یو دینی او مذهبي حکومت او حاکمیت دی، موږ فکر کوو چې دا د دین له درسه یو مردود اعلان و چې دوی وکړ. د اسلام په سپیشلی دین کې د بشریت د ارزښتونو په اساس او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف اعلان دی. د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه اسلام دا حکم کوي او نه هم د بشریت او انساني قوانینو ارزښتونه دا حکم کوي چې په دومره لویه کچه مهاجرین، بېوزلي خلک چې کلونه کلونه په یو هیواد کې تیر کړی وي، هغوی دی په ساړه ژمي کې وشړل شي او له تکالیفو او مشکلاتو سره د مخ شي. موږ او تاسو د کډوالۍ د اوږد بهیر تاثیر شو. له بده مرغه موږ په خپل افغانان د دې هیواد د رهبرانو په نوم، هغه رهبران چې د ملت پر سرنوشت او غدی د پردیو په لاس د تاریخ په اوږدو کې تپل شوی و. دغه پراخه لړۍ د افغانستان په مظلوم ملت
ته انصاری صاحب په دې کې خو هیڅ شک نشته چې موږ په خپل هم په دې کې به ملامت یو. لیکن زما سوال ده چې ایران سره لدې چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ولې په دې سره ژمی غواړي چې 2.5 میلیون افغانان له خپل خبرې وباسي؟ دلایل څه کېدای شي؟
رازو هم دی ته موږ فکر کوو چې د اقتصادي هغه سره سیاسي دلایل او مصلحتونه هم لري. موږ فکر کوو د ایران حکومت غواړي چې په افغانستان کې پرشته حاکمیت سیاسي فشارونه راوړي ترڅو د دوی نه سیاسي امنیتی او هم ځینې اقتصادي ګټې وکړي. کاغه د اوبو په برخه کې دا چې له افغانستان ایران ته پراخې اوبه روانې دي او د هغې د مهار کولو مسایل، د دې تر څنګ د افغانستان د معدنو په برخه کې هغوی ډېر علاقمند دي او هڅه کوي چې دغسې تکتیکي او زیګزاګ حرکتونه وکړي ترڅو پرشته حاکمیت فشار راوړي او د افغانستان د معدنو نه په داسې غوښنه برخه واخلي، او ترڅنګ ممکن ځینې نور
فکر نه کوي چې د ایران خپل مسایل هم دي. ویل کېږي چې ځینې ایرانیان خو تر 8 میلیونو پورې وایي چې افغانان ورغلي دي، یعنی که له 8 میلیونو شپږ خو ورغلي دي، 6 میلیونه ډېر لوی شمیر ده او د ټولنې کې ډېر تغییر راوستلی شي. د دوی خپل هم اقتصاد ښه نه دی.
بله، دا مسله خدا ډیره پخوانی ده، یعنی د نن ورځې نه ده موږ
نه، لیکن اوس ډیر ورغلی دي. په دې 13 کلونو کې دوی وایي چې میلیونونه خلک ورغلی دي.
دغه دا موږ مخکې اشاره وکړه چې متاسفانه د افغانستان نه هم د مهاجرینو سیل نه وازی ګاونډي هیوادونو ته، بلکې د افغانستان لوی خارونو ته چې وګورو، موږ په کور دننه میلیونونه کډوال او بیزای شوی لرو چې د فقر، د تعلیم او روغتیایي او نورو اقتصادي امکاناتو د نشتون له امله، او یا هم د جنگ جګړو له امله د خپل کلو باندونه کډه شوی، او د افغانستان لوی خارو لکه کابل، جلال آباد، قندهار، بلخ او مزار شریف او هرات او نورو ته کوچیدلی. دا یو لوی او ستر بار دی، هم په زموږ په خارونو او هم په حکومتونو. دغه سی پاکستان او ایران ته هم هر ورځ موږ وینو چې د دوی د قونسلګری او سفارتونو مخې ته ګڼ شمیر افغانان ولاړ وي، په زرګونو پاسپورټونه هر ورځ توزیع کیږي، او دغه پاسپورټ څوک د مستۍ او ساتیرۍ لپاره نه اخلي چې له 0 او 15 زره افغانۍ ورکوي، بلکې د هغې تر څنګ لسګونه زره ډالره یا زرګونه ډالر د هر افغان سره د افغانستان نه بهر وځي. هم اقتصادي ستونزه او تاوان دی.
بله،
د دې هیواد متفکر مغزونه هغه چې علوم لري په فنونو سنبال دي، متفکر مغزونه فرار کوي، او هم هغه چې په علمي ګاڼه سنبال نه وي، لږ تر لږه د دې وطن د آبادۍ د پاره مټ او بازو دي. دلته په ترقیاتي کارونو کې د خښتو په لګو کې، د وطن په آبادۍ کې پراخ رول لوبولی.
بله صاحب، ډیر مننه.
دا وایي چې قرار لارې هم پرانستل شوې دي،
نه
وایي ایران بلکې یو نور هیوادو ته.
بله صاحب، ډیر مننه انصاری صاحب، سلامت اوسه. ډاکټر صاحب، هیواد شغله انصاری د ایران لوري د افغانانو د ډیر شمیر افغانانو د استلو بلابل دلایل ویل، من جمله سیاسي او اقتصادي ګټي یاد کړی، او ویل چې ایران غواړي په دې شکل سره په طالبانو باندې فشار راوړي. ستاسو په نظر دا اړخ ډیر قوي دی ایران په پریکړه کې، او که فکر کوي چې هغوی نور له افغان مهاجرو د شمیر له زیاتوالي پتنګ شوي دي؟
سلام تاسو انصاری صاحب، ګران رور انصاری صاحب، او ساسو اوریدونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. د مهاجرینو ستونزه چې ده، دا ډیر عمیق او لوی، څنګه چې انصاری صاحب وویل، دا ډیر لوی ستونزه ده. او که لږ وخت ولري څو دقیقې زه دې اونګ ته ولرسم. اول موږ انټرن دغه یا داخلي مهاجرتونه چې لرو چې انصاري صاحب هم یو ډېر کوچنی داسې تبصره پر وکړله، دغه هم یو ډېر لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې موږ یې لرو چې اکثره خلک د کلیو بانډو څخه یا د جنګ یا د اوبو د نه د کمښت په اساس به نیمځکې پرېښي دي، راکډ شوي دي ښارونو ته، او هغه کارونه چې د خلکو دپاره چې په ښارونو کې وو هغه اکثره په ډیرو کمو بیو باندې د خلک چې د اطرافو سره راځي هغوی دا کارونه نیولي، او دغه خلک چې د افغانستان څخه وتلي دي، یعنې په دغه 40 کالو کې وتلي دي مختلفو هیوادونو ته تللي دي، هغوی هم څه په اصطلاح باندې یعنی که څه یو تعداد د دې ځای په ځای شوي په نورو هیوادونو کې، او یو تعداد نور شی دي بغیر د اسنادو بې سرنوشته لکه په پاکستان، ایران او بعضې نورو هیوادو کې د ډېرې مودې څخه تقریبا دوی دغسې بې سرنوشته ګرځي. ایران دولت چې دی هغه همیشه خپل د منافعو دپاره کار کړی دی، نه د افغانستان سره نه د دوستۍ یا دغه، اوس هم چې دی دوی خپل منافعو ته ګوري چې د طالبانو د دولت سره د دوی منافع په کومو سکتورو کې خوندي دي، هغه سکتورو کې دوی د هغوی سره ډېر ښه روابط لري، او دا دوی ته هېڅ اهمیت نه لري چې د افغانستان خلک په څه حالت کې دي او د دوی افغان مهاجرین په ایران کې په څه حالت باندې دي. هر ورځ موږ ته چې وینو ویډیوګانې خپریږي په سوشل میډیا کې چې مثلا ایرانیان ظلم کوي په افغانانو باندې، ژوندی سوځي په موټر کې اور راچی، د لوږې په اصطلاح باندې لوږې ساتي، او نور دغه شکنجې ورکوي چې مقصد په خلکو باندې دا ورځ څنګه کې چې دوی د ایران سره یا افغانستان ته ولاړ شي یا کوم بل خواته ولاړ شي. متاسفانه هغه تعداد چې دا د جمهوریت د سقوط څخه وروسته ایران او پاکستان د مملکتو ته ډېر ایران ته کم پاکستان ته ولاړه، دوی یعنی د افغانستان الیټ دي، هغه خلک دي چې اکثریت یعنی تقریبا اکثریت یا نظامیان و یا مامورین د دولت و یا په نور کارو کې بوخت و، او د ایران دولت هم د طالبانو سره هغه دوستي و تعهد چې لري امکان لري چې په دې کې یو ډېر تعداد دغسې خلک دوی د ایران څخه وباسي چې هغوی د جمهوریت په دوران کې دوی د افغانستان په دولت کې کار کوله، او طالبان غواړي چې خپل د مخالف جبهې چې مثلا په ایران او پاکستان په بعضې نور ممالک کې اوس کره کره غواړي چې هغې بېرته شکل و شیپ واخلي، هغه د هغه ځای راوشړي او دلته یې خونسا کې په افغانستان کې بیا خونسا کول د دوی استخباراتي کار دی چې په څه ډول باندې دوی کولی شي دا کړي خونسا کي، او دوهم هغه خلک دي چې دوی د فقر او بیچارهګۍ څخه د افغانستان څخه تښتېدلي دي چې نه دلته کار شته، څنګه چې ما د مخه وویله د کلي خلک راله د ښار کار نیولي، او د ښار خلک چې وو هغه اوس په تېښته باندې ولاړه ایران او پاکستان ته چې یو ګوله ډوډۍ ځان ته پیدا کړي یا هر څه ملحوظ شي، اوس هغه خلک چې دوی بېرته راستون کې د افغانستان فعلي دولت چې دی هغه ته ډېر مهمه نه ده چې د هغوی په دسترخوان کې ډوډۍ شته که نشته، هغوی ګوري چې زموږ په دسترخوان کې زموږ په وزارتو کې زموږ په هغه خلک چې زموږ په صفوفو کې دا شل کاله ولاړو یا جنګېدلي د هغوی په دسترخوانو کې ډوډۍ شته که نشته، د هغوی نسونه ماړه دي، هغوی په زرې موټرانو کې ګرځي او هغوی خوشحاله دي که نه دي، دا د دوی دپاره هېڅ اهمیت نه لري چې مثلا 1 میلیون 2 میلیونه په ژمي کې په یخ کې راځي افغانستان ته ستنېږي. شاید بعضې غربي ممالک د دې دپاره یعنی څه کومک وکړي، مګر هغه کومکونه چې دي اکثره تاسو ګورئ په دې تقریبا څه کم 4 کاله کې 3-3.5 کاله کې یعنی په میلیارد هاو ډالر امریکا او غرب دغه کومک په نامه باندې افغانستان ته ولېږي چې د افغانستان خلکو ولسونو ته کومک وکړي، هغه پیسې ورکړل د فعلي دولت ته، او فعلي دولت یې ډېر کم مقدار خلکو ته، او نور باقي فقط نمایشي کارونه چې دی سړک جوړ کړي، هلته بلډنګ چپه کوي او هلته فلانه کوي، نور اکثره دا کومکونه چې دي د دغه خواته ځي، هغه چارواکو جیبو ته ولېږي چې هم تقریبا د جمهوریت حکومت غوندې مشابه حالت لري د دوی د طالبانو.
بله
نو دغه کومکونه د مهاجرو دپاره چې دي دا مهاجر ته نهسي، او د مهاجرو دپاره
بله ډاکټر صاحب نورو موضوعاتو ته ولاړئ، په دې مهاجرو سره د نړیوالو په مرستو په دې به هم په دې خپرونه کې خامخا خبرې کوو، دا چې دا مرستې څومره واقعا اصلي خلکو ته رسیږي او نه رسیږي، او یا تر کله پورې مرستې، دا هم یو سوال دی. د افغانستان خپل اقتصادي وضعیت د نړیوال بانک د تازه راپورم تاسو به لیدلی شي شي چې ډیر خراب دی او څکل اقتصاد خراب وي او یو پرسمیت پیژندلی او حکومت نوی او منځوي حکومت وي دغه وضعیت په باره کې اندېښنې ډېرې دي چې وایي لا به هم ډیر خلک له افغانستانه مهاجر شي او څومره چې ځي نورو هیوادونو ته نور هیوادونه مجبوریږي چې فشار زیات کړي. تاسو به خبره چې اروپایانو هم وس په افغانانو باندې فشار زیات کړی دی، ترکیه هم راپورونه لري چې هغوی هم د افغانانو نیونې زیاتې کړي دي او درګردې راستوي. څه فکر کوئ چې په دې برخه کې په خپله د مخکې تاسو اشاره وکړه چې د موږ د تیرو حکومتونو ملامتي ده، د اوسني حکومت څومره ملامتي ده ډاکټر صاحب؟ هیواد
ګوري دا د و درې یا درې نیم کلونه کې موږ د مثلا د طالبانو د دغه چې ګوري چې په کم رقم باندې کم خواته دی روان دي، دا ډېر مایوس کونده په دې خاطر باندې چې دوی هیڅ کله نه غواړي چې د افغانستان یو غټه کتله چې په اصطلاح باندې هغه د افغانستان لپاره صلح او امن او آرامي غواړي د غوی سره کښېن د دوه د تړون په اساس باندې دوی مذاکره وکړي او د غوی سره هم شموله حکومت جوړ کړي. یو موضوع به هم دا چې رستل بل دوی افنتیزم یا هغه تشدد د ښځو په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې، د اطفال په مقابل کې ورځ په ورځ باندې دوی ډېری او دغه شی دوی د بینالمللي ټولنې سره دغه په اصطلاح باندې د انزوا د ایستلو هغه میکانیزم چې دوی د هغه نور هم ځان لري کوي. په کار دا ده چې طالبان لاقل زنه وایم چې د دې کښېنې د زړو سیاسینو سره دوی کښېنې خبرې وکړي، دوی خو د هیچا سره خبرې نه کوي. هر څوک چې ورته راځي وایي راسته په کور کې کښېنه، غږ به نه کوي، څلور کسه به یو ځای نه سره کښېني او که څلور ځای یو ځای کښېنه سله سیاست به نه وایي، که سیاست وایي طالبان استخبارات ته خبر راکړي چې یو نفر زمر د والیانو د ټولنې څلور پنځه کسه مازیګر ټولېدل یو ځای کښېنه سله، نو هغه ورغلي وه مولوي کبیر ته، چاته ورغلي هغه ورته وویل چې د دې څلور سره کله چې تاسو خپل په منځ کې کښېنه سله یو استخبارات ته خبر ورکړي چې دغه یو نفر مستاسو مجلس کې کښېني ښه دی چې لاقل. یعنی په دغه منوال باندې کله چې دوی په اصطلاح باندې یک طرفه حکومت چلی، زه فکر نه کوم چې نه بینالمللي ټولنه د دوی سره یعنی سم برخورد وکړي او نه د دوی حکومت چې دی نور هم د انزوا خاطر روان دی. پرون فکر کوم ما یو اخبار ولوستې چې ملا هیبت الله ویلي دی چې باید ټوله انجوګانې بند شي د افغانستان ته. ښه، انجو د چا لپاره کار کوي؟ خیریه موسی خو د خیریه د غریبو د بېوزلو د دوی سره کار کوي. هغه خو نه طالبانو ته پیسې ورکوي، نه طالبانو نسونه په ډکوي، هغه د یو غریبو بېچاره لپاره کار کوي. نو هغه وایي چې دا موسسې دې بندې شي، کله چې موسسې بندې شي خو دا د غریب دپاره چې حکومت ورته رسېږي هغه نور بندېږي. او دغه شی تفکر اصلا د فعلی حکومت په ذهن کې نشته چې آیا د خلک یعنی په تیښته کې دي او هر څوک د انصاری صاحب د خبرې په تایید باندې 15,000 افغانۍ په رشوت او په زیر میز او سر میز باندې ورکی چې مقصد یو پاسپورت واخی او د تیښته لپاره بل هیڅ حکومت دوی ته ځای نور کې بغیر یعنی ویزه نور کې بغیر ایران ته فغم خلکو دغه ګڼلې دي په اصطلاح باندې غنیمت ګڼلې دي فقط وایي چې پاسپورت لاسه کوم نه دوی د رخصتۍ د پاره دي، نه د هالیډي او د چکر د پاره دي، فقط د مزدورکاري د پاره دغه پاسپورتونه اخیستي په افغانستان کې کار نسته او فامیل بچان ډوډۍ ځینې غواړي، نو مجبور دي چې یو ځای نه یو ځای دوی ځان وباسي چې یو نفقه خپل اولاد ته پیدا کړي. او طالبان هین دا د اخري شپې د جمهوریت حکومت شو د اشرف غني بالکل دا غوی په نقش قدم باندې روان دي، دغه بوتونه په پښو کړی دي او هغه کارونه ناروغي چې په هغه وخت په دولت کې په هغه وخت کې کړي هغه اوس دي بالکل کاپی تو کاپی یعنی سلفی صد د غوی په نقش قدم باندې روان دي. او دا نه د دوی د خیر او فلاح لپاره دي، نه د افغانستان د خلکو د خیر او فلاح لپاره دي، او نه بینالمللي ټولنه ودی ته مجبوره ده چې راسي د طالبانو سره کومک وکړي. او د دې وروسته د ټرمپ حکومت چې راسي هغه 30 میلیونه یا زیات کم چې دوی ته د هفتې په دغه کې د خیرات په نام باندې جوړې کوله امکان لري چې هغه هم بند شي او نور دغه بندیزون هم باندې ولګول شي. نو په دغه ترتیب باندې خالي دي کولای شي خپل ځان یعنی په زور په تشدید باندې خپل ځان په خلکو باندې حاکم کړي لکه د اشرف غني حکومت.
بله، ډېره مننه، ډېره مننه ډاکټر صاحب هیواد. شغل انصاري ستاسو خبرې مو مخکې وانه ورې دی شوي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هیواد اشاره وکړه او داسې خبرونه هم خبره شوی دی چې د طالبانو مشر خدا ویلی دی چې د انجیوګانې د خیریه مؤسسې هم بند شي. تاسو په داخل کې اوسئ، وضعیت له نږدې ګوري، که دا هم بند شي دا چې څومره د دوی مرستې واقعا ټولو خلکو ته رسیږي او که نه رسیږي ابله خبر ده، لیکن ډیرو ته خوم رسیږي، که دا هم بند شي وضعیت به څنګه وي؟
بله، مخکې ما اشاره وکړه لکه څنګه چې تیر حکومتونه ملامت او څومره چې هغوی ملامت وو، دغسې دوی چې د اسلام له ادرسه دعوه لري، دوی د اسلامي اساساتو نصوصو پر اساس تر هغوی ډیر ملامته کیدای شي، ځکه که موږ د امارت او د خلافت فلسفې ته ځو، د حضرت عمر رضی الله عنه د عدالت، د هغه د مساوات، د هغه د خدماتو، اغه د فقیر خلکو، کندو ته، یتیمانو ته، حتی اغه یهودی چې په خار کې ویل کېږي خیرات غوښتو او امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه پر لار تیرې دو چې ویل د سپینګیره یهودی خیرات غواړي، نو اغه لاس ونیو بیت المال ته بوتلو او ورته ویل چې ترڅو تزوان به کار دې کوو تا مقتجزیه را کوله. یا په یو روایت ویل کېږي چې هغه پښتنه وکړه چې ته ولې خیرات غواړي، هغه ورته وویل چې زه تر څو ځوانم کار مې کوو تاسو ته مې جزیه درکوله، اوس تاسو رانه جزیه غواړي او خېټه او اولادونه او بچی مې ډوډۍ غواړي، نو فلهذا زه کار نشم کوی او راوتلی یم چې خیرات وغواړم او واخلم د خلکو نه خیر واخلم. هغه بیت المال ته بیایي او هغه ته لکه دا نن چې مونږ او تاسو د تقاعد دغه لرو، وای دغه سی ورته معاش مقرر کړو، بیت المال ته امر وکړو چې د تبحر میاشت دومره امکانات ورکوي چې د دوی د کورنۍ میاشت او ژوند ور باندې تیر شي، او دا ویلې چې تا تر اوسه موږ ته جزیه راکوله او ستا حق دی په مونږ. نو موږ د اسلامي نظام او د اسلام د اقتصادي نظام، د اسلام د پراختیا او پرمختیا،
بله بله، فکر کوم چې د انصاری صاحب حقیقت شو. په هر حال ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د کډوالو په وضعیت او همدارس په افغانستان کې د بې ځایه شویو په وضعیت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور انصاری او همدارس د افغانستان نوین چیرنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیوات. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب هیوات، تاسو مخکې اشاره وکړه د کورنۍ او بې ځایه شو، او په دې کې شک نسته ډیر شمیر میلیونونه حتی افغانان کورنی بې ځای شوی دی، او دی ورستی کال ناوړو طبي پیښو لا ډیر دا رقم کسان ډیر کړل، خصوصا د زلزلو، سیلونو، سختو ورختونو لکبله ډیرو خلکو کورونه له لاسه ورکړل، یعنی هغه بې ځای شو شمیر نور هم زیات شو د کورنیو. څه فکر کوئ تاسو مخکې ویل چې طالبان دا کار نشي کولای، دوی دا کده امریکا مرستې ودریږي نو دوی کله پیله خپل ځان موړ کی نور خلکو ته نشي رسیدلی، اما ډیر خلک وایي چې طالبانو ډیر اوایت ځان ته برابر کړی دي، په سلګونو قانونه په قراردادونو ورکړي دي، ټکسونه او مالیه ډیر لوړی کړی دي، د خلکو اقتصادي وضعیت په لدې سره خراب شوی دی، مثلا کله چې مالیه لوړی شي تبن د اجناسو قیمتونه لوړی شي، سره لدې چې په نورو ګاونډیو وادونو کې د ډالر ارزښت ډیر لوړ شوی دی، په افغانستان کې نه دی لوړ شوی، خو برعکس باید جنسونه ارزان شوي وای، دغه سینه دي شوي ګران شوي دي. فکر نه کوي چې دوی باید همدغه پیسو له خلکو سره حساب وکړي، دا پیسې دوی څه کوي، باید له خلکو سره په مرسته وکړي په یو نه یو شکل سره، یا د کار زمینې ورته مساعد کړي.
دا مایک می بندیش زنه پیژم ولی په اصل کې د مالیاتو ټولول چې دی دا خو یو ډیر موضوع ده، او دا باید چې یعنی د ډیر وخت څخه وي، خو د دوی د مالیاتو د ټولول سیستم چې دی هغه غیر شرعي او غیر اسلامي دی. واقع تر توه هم شه یو نفر چې کراچی د دلاستي کراچی لري او په منډی کې سار تر ماشام پوری ولاړ شي یو سل روپی پیدا کی په هغه باندې د میاشتې 1500 افغانی مالیه لګولې ده. دا کراچی باندې نمبر لګولې دي. زه خپل پیژنم نفر دی غلام سخی نومیږي په منډی کې دی. دا کوچنی کراچی لري چې د خلکو مال تر ټکسی پورې ورته رسی شي 1500 روپۍ 1000 روپۍ 1000 روپۍ څوک ورکړي چې د ورځې 1000 افغانۍ یا د 500 ډوډۍ د وچې ډوډۍ پیسې پیدا کړي یعنی کې او د دې خوا هم 12-15 کیلومتره دی په پښو باندې ځي چې منډی ته ځان رسی او دا خوا هم دی او سپین زر هم دی. نو دغسی مالیات ټولول اول خو دغه غیر شرعي غیر اسلامي او غیر اخلاقي د مالیاتو ټولول دي او دغسی مالیات دوی په ډیرو نورو سکتورو کې هم دوی دغه کړی دي چې هغه املا ماتي لکه دغه د سودو دغه چې دی تقریبا مقایسوي دغه ورته وکړو داسې دي لکه د سودو حیثیت لري. یو څوک چې تاسو دغه ځای ته را مجبوروي چې هغه دغه د نفس د ډوډۍ په اصطلاح باندې تاسو کټوي او خپل په جیبو کې اچوي هغه حیثیت دغه درې بال لري یعنی په شرعي حساب باندې یعنی دغه ظلم دغه داسې مالیات چې دوی ټولي او دوهم دا چې دا مالیات چې دوی ټولي صحیح ده مادن ورکړی دی هغه هم دغه یعنی اکثر دوستان دي چې هلته د مادن په سکتور کې کار کوي مادن اکثر مادن چې ورکړی سوي دي هغه د دوی دوستانو ته لکه د جمهوریت د وخت د دوی دوستان د دوی خپلوان د دوی د خاله زامن د دوی د عمه زامن یا هغه د پاکستان د پېښور د کراچي او د لاهور څخه راغلي د دوبۍ او د سعودي یا د چین او د ازبکستان په نوم باندې کمپنۍ دي چې هغه په اصل کې شي ریښې وګوري بیا هغه د دوی خپلوان دي چې هغه اکثر استفاده ځینې وړي. بیا هم زه نه وایم چې نه دي ورکي بالکل وردي کې پاکستاني ته دي هم ورکي نورو ته دي هم ورکي د خپل خپلوان ته دي هم ورکي لاقل بیا په څنګ کې حساب دي هم ولري. دغه دي وایي چې د غلام سخي څه چې زه کله 1500 افغانۍ د میاشتې زه د کراچۍ د کرې سود ځینې اخم یا 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 مالیه ځینې اخم د هغه حساب هم بالمقابله باید چې خلکو ته ورکړي چې دغه دي دغونه پیسې مې د خلکو څخه واخیستلې او دغونه پیسې مې په فلاني ځای کې مصرف کړلې دغونه په فلاني ځای کې مصرف کړلې. کله چې موږ ادعا د یو اسلامي نظام کوو ګوره په هغه کې باید چې اول شریعت په ځان باندې تطبیق کړو دا هغه څه وروسته بیا په نورو باندې تطبیق کړو. زموږ حکام هم پرونی او هم نننی چې دي دا فقط خپل د خېټې د ټکولو لپاره او خپل د بانکونو او په بهر کې په اصطلاح باندې د سرمایه ګذاري په فکر کې دي د ولسو د ملت په فکر کې باور په خدای وکړي چې دا اوس دوی خو وایي چې یعنی موږ بهترین اسلامي نظام یو یعنی زه شرعي دغه باندې زه دوی ته ثبوتوم چې دوی هر کار چې دی غیر اسلامي غیر شرعي او غیر اخلاقي دی. مګر بیا مغه دی اته قدرت چې دوی لري خپل د قدرت په توان باندې تلویزیونونه دوی حاکم دي تلویزیونونه ټول دي انحصار کړی دي څوک یو خبره طالب په ضد باندې آزاد خبره څوک نسی کوله اته دا اوس یوټیوبرانو د نور تیم ویل دي چې یو خبره مو د حکومت یا د طالبانو په خلاف باندې کوله هغه تاسو به محاکمه کیږي.
بله بله ډیر مننه سلامت اوسه کور ودان اته دا سراپورونه خبره شول چې به هر تلویزیون او هر رسنۍ په دفتر کې د دوی د استخباراتو یو کس شته هر خبر چې دوی خبروي اول باید دوی وګوري د استخباراتي وګوري له هغه وروسته دوی کولای شي چې خبر خپور کړي. قدرمنو اوریدونکو تم د خبرونې په ترڅ کې وخت ورکو چې له سټډیو سره تماس ونیسي او خپل نظر څرګند کړي او یا زموږ له ملمنو سره خبرې وکړي. یو اوریدونکو دا اوس لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
سلام علیکم محترم خوب استی بخیر
سلامت اوسئ مهرباني کوي
خیر ته خوشاله اوسئ دغه د ورو د مالیه باندې خبره ده مالیه خدومره یو پدریشن د اخلي مالیه پوجې دا شاروالی شو دا مالیه شو دا د کوسی ګن شو دا شو هم دا خلکو نه به بنیاد وباسله دا پیسې اخلي د خلکو نه وباس سره کونه او کوسی دغه جوړی پوجې خپل هغه کوم چې صحیح نه دی وران کړه او ماغه جوړې پوښې دا عوام خلکو نو ډیر ته اخلي او وباس یې ماغه نه نه دې ته حکم دینه پیسې راځي چې دا دومره کارونه شروع کړي خو دا هم نه اخلي هغه نه اخلي هغه نه اخلي
تخاوت یو بل پختن لتاس لرم و بخي لتاس نه یو پختن ل گاونډي هیوادونو هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان استلکیږي افغانستان ترازی له هغوی خبر لري چې په څه وضعیت کې دي
ولنه لارو پوش افغانستان کې وسیګو داخل کې وسیګو خو ته خبر لرو زمونږه وادوال دي دغه خلک دی چې راځي ماجر شي دی په افغانستان ته راځي موږ دلته ځکه یو بازار د ځکه نه مکاله کله چې نو ماجرین چې راځي وای ولا وای موږ په دال کې یو څه موږ پښتنه هم نه کوي پوزه په واکان هم د څه دی پوزه ډیر سخت مشته ګروان دی پوزه سروان ته مخترم ته نو
ډیر مننه
خوشاله وته
کور دی ودان سلامت اوسې چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو او وګورئ چې بل اوریدونکو هیڅ نه بل اوریدونکو هم نشته او وربشو ملبنو ته او په زمن کې اوریدونکو تم ویلی و چې د خبرونه پترس کې یو بل ملمه حمله رو شاغله حکمت الله صلیح له کندهار بل ټلیفون لاري را سره ملګری شي او هغوی به د خپل فعالیتونو په اړه وای دوی له خلکو سره مرستي کوي په څه شکل مرستي کوي دا به له دوی څخه په څو شیبو کې وورو خو خیر ترغو پوری به ورشو برته شاغله هیواد ته ډاکټر صاحب نه ډاکټر صاحب یو تاسو خبري وکړه منصور صاحب خبري پاتې شوې مخکېقت شوې شغله منصور د دې مخکنی اوریدونکو خبري به تاسو اوریدلی مخکې ډاکټر صاحب یو دم په دې خبري وکړه چې مالی ډيري ډيري اخلي لیکن په مقابل کې کوم دولت چې خلکو مالی اخلي خدمات هم خلکو ته وړاندې کوي تاسو په نور دنیا کې وګورئ اروپا امریکا په استرالیا کې دولتونه له خلکو مالیه اخلي او څوک چې بیکاره بیا ماشم ورکوي اما زموږ په وطن کې له متقاعدینو هم خپل معاش اخیستې دي له تیرونه مو دي معلولین راپور درلود معلولین وای چې مشته نور معاش نه راکوي یوازې خپل معلولانو ته معاش ورکوي په دې اړه تاسو ته څه راځه ده
بلې زه نو پېږم چې تیر بس څومره واورېدل شم بدبختانه د تخنیکي ستونزو له امله لکه چې تاسو شو خو ما مخکې هم اشاره وکړه چې موږ اسلامي نظام ترازو نو د حضرت عمر رضی الله عنه عدل او انصاف یو بهترینه تله ده د دغه سي مسایل مکار مالیات دي خلکو ته کار زیار او د نفقې مسایل دي چې هغه پر یتیمانو معلولینو زالو او بوډاګانو او متقاعدینو طرف هم ده هغه د يهودي کسانې
تاسو وکړو
حضرت عمر رضی الله عنه سره څو وکړه او بیت المال موضوع هم لا مغیزه یې پیل شوه د غراز هغه مور چې ولکیږي ماشومې زیږیدل یو یادو او هغه جلل او مور شیدې نه درلودې حضرت عمر رضی الله عنه خبرېږي هغه ته د خوراک توکي هم وی او له هغه ځای د ماشومانو د زیږون نورستا کورانه یو ته د بیت المال درسه امکانات برابر وینم کومه غو تاسو وینو دغه اخلاقیات او دغه اقتصادي نظام چې د حضرت عمر رضی الله عنه له خوا بنیاد خودل شوی یا د اسلامي نظام شي راځو په غرب کې د امکانات شته که تاسو اروپا ته لاړ شئ که امریکای ته لاړ شئ د کوچنیانو لپاره د زده کړو د خوراک د لباس د غسی د متقاعدینو د غسی د زړو لپاره حتی د نرسانو او د ډاکټرانو کور ته د ورلېګلو او د هغوی د درملنې مګر له بده مرغه موږ چې په اسلامي هیوادونو کې اوسېږو یا په افغانستان ته راشو د اسلامي نظام مداله رو موږ پرته له دې چې امکانات خلکو ته نشو مسایل او برابرولې دغه چې ستونزې لکه دوستانو چې اشاره وکړه خاغلی هیواد اشاره وکړه تاسو اشاره درلودې او دغه اوریدونکي چې له خارونو ته اړیکې نیسي واقعا مالیات زورونکي دي او دغه مالیات چې دي لکه یو څه چې ویلې شرعي او اسلامي مالیات نه دي موږ او تاسو وګورو په اسلامي شرعي نظام کې دوه نوع اخس کې دي چې له خلکو چې یو زکات او بل اوشر دي موږ د سوداګرو او د اغنیاو نه زکات اخلو او د کاروانګرو د محصولاتو او دوینه او سره خپل کېږي خو له بعد مرغه دلته موږ وینو چې هم او سره خپل کېږي هم هغه انګریزي یا غربي مالیه چې متاسفانه د اشرف غنی د حکومت په ورستیو کې دغه مالیات د اروپا او د امریکای په پساویا په هغه کوډونو او په هغه ذریبونو او په هغه فرمولونو
لوړ شو تر دې پورې چې ما دی والی صاحب نشي د خغلی هواد صاحب ملګری به اموي په کابل کې تشریف لري. هغه ویل چې موږ یو ورځ ناستو ولسمشر اشرف غنی مو د مالی وزیر داخلوال او خغلی احدی او نور څوک مشرانه مو حقلوبور بحثو چې د حقلوبور دراتولو د لپاره باید ټول پلازې جوړې کو ترڅو موټرې چې زی راځي خارونه ته یاګردي هغه حقلوبور ورکړي. نو وی دلته دغه و چې د خوري ملګر خواري او د په شفافیت څنګه راټولې شي او څه نو یو پکې نظر ورکړو چې راځي د موټرې خو چې ګردي تیل مصرفوي تیل چې د بندرونو نه راواردي ګمو ترې مالی اخلو د حقلوبور ته به هم سنجش وکړو او حقلوبور بم د مالی سره یو ځای مالی وزارت ته د یو تعرفه پاس د تیل والا تعویلی باغه فشار به د موټرو په ګرځونکو باندې راشي. نو دا کار وی وشو نو ما دا څورته کتل مالی خغلې وادي تاسو ناست وی او دا ټول د جهان په سویه د تفکر دا ودار هم ناست وو دا مونږ بیچاره خلک د ما ولز مونږ روختونونه از مونږ خوانديز مونږ فابریکې چې په جنریټر او کې تیل ډیزل او پټرول مصرفي دا مونږ بم حق لوبور ورکو. نو دا سیرات ګوري ګوري حیران وای او تاسو بم حق لوبور ورکوي. نو تاسو فکر وکړئ چې زموږ دا اوسنی زمامداران اوسنی واکدانان دې ته نه ګوري چې هلته یو مالیه په تیلو اخلي د موټر جواز سیر شته د ترافیکو بیل پارچی شته د ترانسپورت هغه پارچی شته دی بیا ټول پلازی مورته ټول او ټول ټاکسی هغه حق لوبور هم په تیلو وزه شوی او چول شوی دی. د دې ترڅنګ چې دوی راغله د تیلو د پمپونو والا موږ ته کیسې کوي چې موږ په لس او دولس پیسې د افغانۍ یا د دوی افغانۍ لسمه برخه ګټه کوله
خ اوس مننه اوس پر شو
یو د خدای خبره پوره کوم ګوګل چې لاس پیسې وی ویلی چې نه تاسو پنځه افغانۍ ګټه کوي دې کې به یو یا دوه افغانۍ مخترا کوي درې به پتاسي. نو دا ته مونږ په فیصدي حساب کو تقریبا 0.2% او 3% فیصد په تیلو په دغه واچول شوی هل تبیا په سروبي کې ټول پلازې او اقلوبور د لپاره دغه یې خودل شوی دی چې په یو ټایر سل افغانۍ دی او موټر نه اخلي. نو دا پیسې خو هغه ډرایور خپل موټر او پټې نه خرڅي تجار خو خپل تجارت او بانک څخه پیسې نه راوړي دا ټول محاسبه کوي په دې فقیر غریب او بیوزل باندې اچول کیږي او ملا د ولس ماتي دي.
بله
تاسو باید د انصاف او عدالت نه کار واخیستل شي او
ډیر مننه انصاری صاحب لطفا که او څلندې خبرې وی چې ټولو پښتنو ته جواب ویل شي کور ودان سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب هیواد اوس که په حلارو باندې خبرې وکړو کومې حلارې شته چې افغانستان له دغو مشکلاتو خلاص شي او یا د اقل دغه مسائل او دغه مشکلات یو څه کم شي؟ بیوزګاری ډیره زیاته ده او دا چې د میلیونونو نور افغانان چې له بهر راځي دا هم پیزیاتی شي یعنی مشکل ډبل کیږي څو برابر کیږي. فکر نه کوي چې به تر دا چې له هغو هیوادونو سره چې کارګرو ته ضرورت لري هغه سره خبري وشي مثلا له سعودي له کویت له بحرین له دغه هیوادونو سره چې طالبان هم نسبتا تعامل لري اړیکې لري ورته ویل شي مثلا سعودي عربستان د پټیرونی اعلان وکړي چې 3.5 میلیون ډالر ورکړي د خوړو نړیوال پروګرام ته چې له بي وصله سره کومک وشي پس ورته وایي چې دغه کومک مکوه د دې په ځای زما زر کارګر ومنه. فکر نه کوي چې دا به تر یو حد پورې د بیکاری ستونزه حل شي ځکه چې یو کارګر که په دغه هیوادونو کې یو کورنۍ چلایي پی
مننه سرون صاحب دغه دی دا نړۍ چې دا هغه یو یونیفورم یا متحد حرکت لري دا چې یو څوک مثلا طالب ګل پیردي چې راسه سعودي ته د عمره د پاره یا د حج د پاره یا د یو څوک ورزیالته هغه سم وضعیت سره کې د منظور دانه دي چې هغه د پرسمت باندې پیژندل دي او د دې سره د کښنی او اقتصادي او سیاسي او نور مسایل باندې تګلار باندې کار سره وکي هغه خالی هغه مملکتونه چې د دې سره د اوس په تعامل کې دي چین دي چې هغه ډیر پښته سویا باندې په ډیر کښنی سویا باندې هغه خپل د منافو لپاره په معادنو په بازي سکتورو کې چې مثلا دوی فکر کوي چې دلته زموږ ګټي دي او خپل د ګټو لپاره دي دغه کې دوه هم دا چې تاسو ویل چې کدوی مثلا زموږ دغه کارګر و منی مثلا په سعودي او په نورو ملک کې هغه یو سیستم لري د دې لپاره او وزارت د کار لري او وزارت د کار دی دا یو سیستم لري چې مثلا مشکل مثلا هغه کارګر چې مثلا کار زده یې مثلا بنایی زده یا مثلا فرش زده یا لیندوانی یا دغه زده نو هغه په کمو مصارفو باندې مرد کم مملکتو سا وارده کو دوی دا کومک 3 میلیون د سعودي د پاره مرد 10 میلیون نفوس لوژن نفوس لرو چې یعنی دا اوس نن ماشام ان امکان لري چې 10 میلیون د 15 میلیون په کور کې شي چې وڅ لوري د ماشام نه هغه 3 میلیون ډالر چې هلته کومک کوي د یونیسف یا د چا سره هغه خوول د ادمنستریټیو کاست د یونیسف شدی په هغه کې دا ورکیږي بالکل افغانستان خلکو ته نه رسیږي تاسو وایئ چې د ملل متحد خالی مصرفونه د دغه مصرفونه چي دي کله زه په غور کې والیوم یو موسسه ونه مینه اخلم اگر رااله نه پېرم چې پر کور باندې لس کیلو پټاټې تقسیمولې چې زراعتي پټاټې وې چې دا وکړي او دا غوي د دفتر خالي د ډرایور معاش $350 او د نور ټول دفتر حساب شي مرتبه کې تقریبا په کال کې د غور دفتر مصارف $200,000 تر رسیدي او دا ټول پټاټې د زراعتي پټاټې دې تقسیم کړیو هغه چې مور حساب ورته وکړي تقریبا د یو $1,000 هم نه کېدی تقریبا $900 کېدی نو هغه 10 پیسې چې راځي هغه ټول اکثره په ادمنستریټیو کاست کې وری مصرفیږي او بینلی ټولنه ولې د طالبانو سره تعامل وکړي ولې د طالبانو خبر ومني دوی د بینلی ټولنې کوم خبره منل لیدا هغه تعهدات چې دوی د دوه په قرارداد کې کړی دي کم بند هغه دوی منل لیدي یو بندم دوی نه دی منلی او اوس هم داسې سره بند کړی دی چې وایي زه په زوري په رضای زما استخبارات پسې چې دار یو په کور کې ناست یا څوک به د طالب په مقابل کې به خبرې نه کوي او دغسې په زور باندې حکومت تر باندې کوچ ځان مو وشوروي بندي اس او ژوندی مړی مو ورک دی باور وکړي د افغانستان په تاریخ کې هیڅکله د ښځې په دغه باندې بدن باندې د نارینه تعرض د خلکانو په وخت کې نه دی سوی د پرچمیانو په وخت کې نه دی سوی ښځې یعنی داسې برملا وینیسي لاسونه وروتړي د رینجر شاته واشي یو سي درې میاشتې شپږ میاشتې پیغلې نجونې بندې کړي دي یوازې طالب په دوران کې سعودي باور وکړي د خلکانو هغه کمونستان او کافران ویل چې موږ خدای نه منو نعوذ بالله منها یعنی د هغوی په دوران کې دغسې ظلم او دغسې دهشت او وحشت نه سوی چې د اوس طالبان په وخت کې نو په دغه منوال باندې چې دوی روانې نه بینلي ټولنه د دوی سره کومک کوي نه د افغانستان د فقر او د بیچارګۍ وضعیت تغییر کوي او نه د مهاجرین چې بیرته راځي یعنی د دې لپاره به چې یو سیستم وي چې ملاګل دي بیرته ولاړ شي په مسجد کې کښېني خپل کار دي مخته بوزي اوس په اکثر مساجدو کې د پکتیا په ولایت کې مسجد تړل شوی چې ملا نه لري د پسابان د غور د پسابان په ولسوالۍ کې ملا نشته د مسجد لپاره هغه ملایان ټول راوتل دي د حکومت په چارو کې د طالبانو په حکومت حاکمیت کې کار کوي نو ملګر چې بیرته خپل په ځای باندې شین یو څوک پیږي چې هغه په دې چل باندې پیږي چې هغه کار ته سم سي چې د افغانستان د بدبختی حکومت د دوی وزیران دي د دوی ریاست جمهوریت دي خو لاقل هغه کارونه چې تخنیکی دي هغه ټول اهلي کار ته وسپاري او دا شریعت هم دی تشکر
بل ډیر مننه ډاکټر صاحب هیوت شغله انصاری نو موږ تاسو پیږو چې گاونډیان زموږ کډوال ک په زوري یا پرزای باسي او دا د افغانستان مشکل لا هم زیاتوي نو باید څه وشي مختر دي چې په دې پښتني خپل نظر څرګند کړي اول یو اوریدون کې تورزو انتظار نه پریښو مهرباني کوئ صاحب مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یا آزادۍ رادیو ده
دارین صدای ما را
بله بله ستاسو ژغ لرو خبري وکي
برادر قند دغه مشکل مهاجرین طبعا دغه افغانستان یو وضعیت بارانی از هزار سو فقر و تنگ دستی بیا در مردم بیچاره که یک سو کشورهای مثل پاکستان ایران افغانی را در فرقش میدن نه پاسپورتش را میگیره نه دیگه شه خلاصه مشکلات ما دیگه از شما همی خواهش را میگنیم که سر امارات اسلامی دیگه یا فشار بیاره به مردم کار مهیا کنن یا کسایی که مثلا در ایران یا در پاکستان بندی هستن حداقل به موضوع ظلم ستم نکنن دیگه اینه مشکلات از غریب و بیچاره زیر پای از چی در جمهوریت بود بیا در کسای خورد و بیادر برد و قیخت آلدم و کشورهای خارجی همهش نوش میکنه. کل مشکلات سر مردم غریب بیچاره است، نه کسی نان خوردن نداره، کسی یک سو سرمای زمستان است یا یخیر است یا کدگر است. خب واقعیت برد بگم بسیار مشکلات داره مردم. خواهش مهمی است از شما که پیام ما را برسانیم به گوش جامعه.
بله دیر از یه تمنانه کوروادن چه تلفن مو کو در پیغام مو خبور شو و ببریدل شی بل ابریدون که املرو زن را و پیشنه ی آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسی او استاسی ملمانو تاسی از روز کنی سلامون و هم دزابل و لایت شما دو تر رادیو در سوادی چه جی بازنامت خبر کن.
مربانی که بازمامت سب
سلمنونو سد به پښتنه لرمې و دا پښتنه چې د ایران او پاکستان چې د ماجر راړي د مسکنان غریبان چې راړي د سرمایدار ول نه راړي یو دا پښتنه او بل دا مرستو پاکره باندې دغه پرملمنو سره باندې سوال کومه چې دغه مرستو راځي دلته تر صحیح توګه باندې نه تقسیمېږي چې پر دا بندو باندې واچي دا د اوبو پر زیرمو باندې واچي چې اوبه راوګرځي له نورو هېوادو سره کارنالونه په جوړ شي نو به د ټول افغانستان په ګټه شي دا خو د یو سلو کسانو مسکنانو په ګټه شي د اووه سوو سرمایهدارو په ګټه شي نو دا دوې پوښتنې لرم که جواب راکړي ډېره مننه دي
سلامت اوسئ کور دې ودان باز محمد صاحب یو بل اورېدونکی هم شته ځان را وپېژنې آزادي راډیو مهرباني صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام صاحب محترم ته جوړې ډاکټر ته سلامونه او استاد شریکه
سلامت اوسئ
موضوع مالیاتو په برخه کې وکړه موږ چې ما دا راډیو دې چې بل ځای په برخه کې کوم کنه چې په مالیاتو برخه کې خبره وکړه
د بے وزلی او د کډوالو په موضوع ده چې دا اوس تاسو ته معلومه ده چې گاونډي هیوادونه افغانان باسي لبلی خو ژمې را روان دي اکثره سرپناه لري نو څه باید وشي
ټول غریب
متاسفانه ستاسې خبرې سمې نه اورېدل کېږي تلیفون مو قطع قطع کېږي ستاسې غږ راځي خو قطع قطع کېږي غږ مو مات
راځي
بله بله مهرباني
مدار دې دا و چې دغه کوم شی چې راځي دغه غریب او غربت چې شی دلته په دې دولت کې نه رسیږي هلته هم متاسفانه پر پاکستان او ایران ظلم کوي را باسي دلته چې راشي موږ خپل دولت هم شی ورته نه ورکوي کنه نه چا سره حکومت کوي نه چاته کوټه اچي هر شی چې راځي دې خپل په جبو خپل په ډنګو خپل نور ځای ته وړي دې ځان ته پنجا اچي په نور کې شروع کوي کله ملک او د ادم سران د شی وکی چې دې غریب او بیوزل سره حکومت کوي او ګورونه ورته وایي او د دې تر نورې مرستې وکړي نو د دې به اوسې امکانات ښه شي او که دغه شي نه ګوره دې خپله په ولس خوله لګولې ده د ولس نه هر شی اخلي جمع کوي یې په خپلو جبو کې اچوي ولس سره کوم شی پاتې نه دي څه د مالیات په برخه کې څه د اخلو ګور په برخه کې څه د یو څه د بل
ډېره مننه ډېره مننه سلامت اوسئ له تاسې ټول اوریدونکو منندوی یم مخکې تر دې چې د درنو اوریدونکو په څرګندونو ښاغلیو منصور او هیواد خبرې وکړي ورځو کندهار ته له ښاغلي حکمت الله صلحي سره خبرې کوو صلحي صاحب لنډ راته وویس چې لومړی د خپلو فعالیتونو په اړه ووایس چې څنګه چې موږ اوریدلی دي تاسې له ځینو دا ډول خلکو سره چې نن موږ پرې خبرې کوو مرسته کوي څه ډول مرسته کوي
ډیره مننه تاسو ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته بیا محترمات سلامونه وړاندې کوم ډیره مننه چې وخت مو راکړي لکه څنګه چې تاسو خبر یاست افغانستان له اقتصادي نورو ستونزو سره له اقتصادي مشکلاتو سره هم تر ډیره حد پورې مخ دی بل خصوص هغه موسمونه کې په هغه وختونه کې چې بے سرپناه او غریب او هغه خلک چې اقتصادي کمزور وي د بیلابیلو مشکلاتو سره د سرپناه د مشکلاتو سره د خوړو د مشکلاتو سره د صحي برخې د مشکلاتو سره مخ دي نو موږ حتی او کوشش په عموم کې د دې وخت څخه موږ د ځوانانو ټولنې او انسجامونه و دا هڅه کوو په شخصي لحاظ او په ټولنیز لحاظ مسؤلیت هم لرو چې هغه کسان چې غریب وي ناداره وي په مثال د ناوړو دودونو ښکار شوي وي د اقتصادي مشکلاتو ښکار شوي وي، دا غو سره په دستجمی شکل کومک کوو، همکاري ورسره کوو. خلک هڅو چې د ټولنې د داسې قشر چې هغه د لاسنیوي څوک ونه لري یا لاسرسی ورته ونه سي، د دې خلکو سره په شخصي او ټولنیزه برخه کې موږ کومک او همکاري کوو. پر مثال یو څوک دی، موږ غواړو چې اقتصادي مشکلات لري، کار نشي پیدا کولی، موږ کوشش کوو چې د خلکو سره پیسې راټولې کړو یا خپل امکانات وسنجوو هغو ته د یو موقتي کوچني کاروبار زمینه مساعده کړو. پر مثال ډېری دوکان یا یو کسب ته معرفي کړو، هغه کسب زده کړي، حرفه زده کړي، تر څو دی په دایمي شکل یو ځوان د بیکاري او د روزګاري شا او د مشکلاتو څخه خلاص. همداسې پکې برخو په نورو برخو کې موږ کومک او همکاري د خلکو په شخصي لحاظ موږ کوشش کړی دی کوي د ډېره وخت څخه، او دا په ټولنه کې مثبت رول ادا کولی شي. خلک تشویق کېږي چې شتمن تشویق کېږي چې
ډېره مننه سلحی صاحب. دا راته وایست په لنډو کې چې له ایران او پاکستان افغانان ډېر ایستل کېږي او افغانستان ته راځي، اکثره هغه بېوزله خلک دي. مخ هیوادونکي ویل چې وای دا ګاونډي هیوادونه ولې زموږ شتمن نه راباسي چې دا بېوزله باسي. دا خلک کومک هم ډېر وایي چې راسره نه کېږي، په څه وضعیت کې دي؟
بالکل، کله چې د استوګنې ځای یا فرض د اوسېدو ځای تغیر کیږي، د دې سره د کار، د خوراک، د هر څه برخې تغیر کوي. په مثال که څوک پر کاري په دې تکلیف یا کار پیدا کیږي، ځکه یو خواوت دلته مشکل په افغانستان کې هغه اوسېدونکي چې پخوا وو هغه ته دا مشکلاتو ده چې نوی سړی راځي دلته ځان بلدوي د کار او د ژوند سره، نو حتمن د مشکلاتو سره مخ کیږي. یا که کومک ورسره کیږي، دومره کومک اساسي نه ورکول کیږي. مثلا یو کیټ ورکوي، یو داسې شی ورکوي چې هغه د دایندې هیڅ نشي تضمینولی، یا په مثال د دې نشي باثباته کولی، نو د دې لپاره اتمن به د مشکلات سره مخ یو. خو مشکل اقتصادي مشکلات په خوا څخه لرو، بیا که چیرې دا مې بالکل ډېر کسان راغلي دي، خو ځینې ګټې مشکلې دي په دې کسانو کې چې افغانستان ته راغلي دي. په مثال زه یو سرمایه ګزار یم، په مثال رستورانت لرم یا دا کار کوم، په دې کې موږ مسلکي خلک ډېر راغوښتي. اوس تقریبا زما سره په رستورانت کې څلور نفر اشپزان چې پاکستان کې کسب کمال زده کړی دی، فعلا زما سره اخته دي چې هغه افغانان وو د نورو ولایتو او ستدي فعلا زموږ سره په کار اخته دي. نو چیرې کاسبین و داسې خلک راځي، هغه به زموږ سره وطن د خلکو لپاره ډېر مهمه میجه ارتباط شوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی سلحی کوره مدان چې د خپل فعالیتونو حال مرکو. بیا هم یو اوریدونکو لرو له ترکیه څخه. ترکیه مغه هیواد دی چې د پاکستان او د ایران په شان افغانان باسي، او به ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مهرباني کوئ، تاسو په ترکیه کې یاست؟ د ترکیه کې د افغانان وضعیت څنګه دی؟
افغانان څنګه دی؟ افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی. تعلیم د غنست، بیروزګاری د کاروشي نسته.
بله، او ترکیه ته د دې لپاره راځي چې هلته روزګار پیدا کړي، او که غواړي چې اروپا ته لاړ شي،
غواړي چې هلته روزګار وکړي، اروپا ته لاړ شي، یا دلته درې سومر پر ازردام ژوند وکړي، بیا اروپا ته لاړ شي. نو دلته هم ژوند ډېر پستونځ کې دی.
پولیس ویل کېږي چې پولیس ډېر بد برخورد کوي. همداسې ده،
و برخورد ډېر خراب کوي. کله چې پولیس کوم بازي ډېر سمسته، خو کمې ډېر سم دي، ندي کمې سم دي، ډېر خراب دي. چې مثلا برخورد خراب کړي، چې اسناد شی ورته واضح کړي، بیا هم برخورد خراب کړي، نو کار روزګار هم داسې وس په ژمي کې زیات نسته. بیا هم افغانان ځي دلته راځي، نو بیا چې مخته ولاړ شي، پولیس ډېر برخورد خراب وسره کوي. بیا چې چیرې ونیسي، ترکیه دولت تقریبا زر ډالره جرمه وکړي په نفر باندې، هغه جرمه چې دی بیا راشي وکیل زر ډالره ونیسي، زر ډالره جرمه ورته کړي دي، بیا هم کوم لیک واخی، بیا ولاړ شي افغانان دغه سیزي د اروپا خواته ضروري چې ولاړ شي. ګیم
ډیره مننه، سلامت اوسه کور مدان. له دوړو ملمنو شاغلیو صدیق منصور انصاری، د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر، او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر، او د افغانستان د والیانو د پخوانی ټولنې مشر ډاکټر عبدالله هیواد څخه ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ شاو د درنو اوریدونکو پښتنو ته ځواب وایو. لته سي اوریدونکو هم ډیره ډیره مننه.
Thank you. Yeah.